سلام درنو اوریدونکو په کابل کې 8 بجې شوې په رواني او سات کې درسي ساعت او همدا ډول تاندې څنګ خبرونه درته لرو خو ترغه مخکې خبرونه او څو راپورونه د افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلاوطن فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلک ټکو غندلې. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لوړ لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړی شي. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن وواژه او د خبریالانو په ګډون 8 تنه نور ټپیان شول، خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لورې بیا په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 3 او د ټپیانو 15 کسه ښودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د داعش خراسان څانګې تیره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شارشتافرې رفایلا یودیچا سره پرون په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبان الله هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 ډسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست د کندز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب علي آباد او چاردرې ولسوالیو بیلابیلو برخو ته د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره یې ټول پخواني تجهیزات بدل کړل. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې 12 متره پایې هم درول شوي دي. برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمرونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا ادا داسې وخت کېږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظمه برېښنا نشته او پرچوي هم زیاته شوې ده. پرون شنبه د ترکیې په جنوب لویدیځ آژه سمندرګي کې 15 پناه غوښتونکي په اوبو کې ډوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناه غوښتونکي په یوه کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لور روان شوي وو. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 11 پناه غوښتونکي ژغورل شوي او د 50 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د څو هیوادونو د پناه غوښتونکو د ډوبېدو خبرونه ورکړل شوي. او په هند کې پولیسو درې کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان د وژنې د قضیې په تړاو نیولی دي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه شپږ 50 کلن مسلمان سړی چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه ورسره وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوایي د غوښې خرڅول او کارول منع شوي دي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت نا وخت حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن دي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي کله ناکله دغه غویان د هغوی د غوښې د خوړلو یا هم د څرمن د کارولو لپاره حلالوي. درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غواګیاست په رواني وسات کې د درسي سات خبرونه او هم دا ډول د تاندې څنګه خبرونه درته لرو. خو تر هغه مخکې دوه راپورونه هم شته دي چې له تاسو سره به شریک کړو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له رستنیدونکو سره د ګوزڼ یا پولیو وایروس د انتقال خطر شته. په افغانستان کې د دې ادارې څانګه وایي دوی پر پولو ځینې ډلې ګمارلې چې دا واکسین ورکوي او له رستنیدونکو هیله کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په هغو کډوالو کې چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ځي د ماشومانو د ګوزڼ د ناروغۍ یا پولیو د وایروس د لیږد خطر شته. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د امریکو مسؤول کمال شاه پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر ډیره له پاکستانه افغانستان ته په تلونکو کسانو کې د دې وایروس د انتقال خطر شته.
نو دوی سره د پولیو وایرس د انتقال خطر شتون لري. نو په دې اساس باندې کله چې افغانستان ته داخليږي هلته سرحدونو باندې موظف ټیمونه دي چې د پولیو واکسین ورکوي کوم کسان چې افغانستان ته راځي. نو موږ له روسي کله چې افغانستان ته داخليږي نو د هغو ټیمونو په واسطه دوی واکسین سي.
روان میلادی کال کې په افغانستان کې د پولیو د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال د دوو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې 40 مثبتې پیښې ثبت شوې. ټولې دا پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې چې زیاتره افغان کډوال پکې دی را دي ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شوی دا واکسین تر ډیره افغانستان ته له پاکستانه را روانو کسانو ته ورکول کیږي.
په شرقي حوزه کې د تورخم د لارې کوم کسان افغانستان ته راځي هلته د ټول عمر کسانو ته د افغانستان په طرف کې واکسین ورکول کیږي او هم د پاکستان له لورې چې راځي دوی. او په سپین بولدکی چې کوم کسان افغانستان ته داخليږي د پاکستان طرف کې د ټیمونو لخوا د ټولو مرکزانو واکسینېږي او د افغانستان ټیمونه تر لس کلنۍ پورې هلته ماشومان واکسینوي. نو دا میکانیزم لري او محتمل روسي دوی به ټول هلته واکسین سوي وي تر څو کوم احتمالي خطر د پولیو وایرس د راوړلو د افغانستان ته هغه به رفع شوی وي.
ګوزان یا پولیو یو ډول انتانی ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغیزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او پویالو یا ډندونو کې د ناروغ ماشومانو د لمبېدو لارې نور تخپريږي. نن سبا افغانستان او پاکستان هغه یوازینی دوه هیوادونه دي چې لهم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی.
په ورستیو کې د طالبانو پر لوړپوړو چارواکو د داعش ډلې د خراسان څنګ لخوا حمله ډیر شوې. د بلخ لپاره د طالبان والی محمد داود مزمل تیر پنځشنبه په خپل دفتر کې په 14 کې وژل شو چې مسولیت یې داعش ډلې ومنه. تر دې مخکې هم داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسولیت منلی. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې په ورستیو کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حملې زیاتې شوې دي. خغلی آزاد وای
کچیر دې مسلې ته لڅېړنیز زاویه وکتل سی نو لدغه سی پیښ څخه د طالبانو د خپل منځي اختلافات او بوی راځي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د لومړی ورځې د اختلافات وو او د اختلافات راستر بلې ډېرې د لوس او شتره سي د لیدي افغانستان سره ویشل سوي دی قدرت سره ویشل سوي دی طالبانو په منځ کې. البته شرق او غرب او جنوب او شمال حوزې سره ویشل سوي دي حتی د افغانستان زیر می سره ویشل سوي دي سیاسي او اقتصادي او نظامی قدرتونه سره ویشل سوي دي. نو ځنی وخت د دې حکومتونه او عوامر د ځین نور طالب مشرانو غټي غواشي او دغه شوالیان لکه د بلخ خوانی حوالی چې په پیښه کې وژل سو او بیا د کندهار حوالی وفات شو وس د بلخ سرپرست حوالی سوي دی. دا د ولایت تر سویر دی هغه شوق او زهوق او هغه صلاحیتونه ورسوي او دا په غواش بدلیدل. زه ډاډه یم چې دغه پیښه د طالبانو خپل منځي اختلافات دي او د بدنه کې د پیښې دي. نو طبي خبره ده چې دی بیا د خپل مسولیت نه مني مسولیت یو بل ډله منی اکثره وخت هغه سي پيش مسوليتونه چې په خوام طالبانو کوله د جمهوریت په محل باندې چې هغه به د ولس اسلام الله لپاره وینو بیا به د داعش د خواله مسوليت په منی موسم دغه شي خزينه وخت د نور ډلو له ادرسو څخه د خیلان کیږي چې دا پيش مسوليت یې ومنلای دی. نو تر ډیره بریده دغه سي پيش لوی لامل زه هم دغه بوله مچ د خپل منځي اختلافات دي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې وخت نا وخت یې د داعش پر ځینو مرکزونو په افغانستان کې عملیات کړي، د دوی ځینې مهم غړي وژلي یا نیولي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څنګه مني. آیا داعش لا هم یو تهدید دی؟
شپه دې کې هم هیڅ شک نشته چې داعش هم یو غواشت دی او لبادا من افغانستان اوس په دغه سي جغرافيه بدل سو دی چې هر ترهګر ډلې د هر نیابتي ډلې یا جګړې میدان ځنې جوړ سو دی به صاحب دی به درو دیواله هوا دی او دلته واکمنان څوک دی غو خپل یو ترهګر ډاله دا او بیا د نور هوا دونو د نیابتي جګړو عسكر دی. نو بیا د هیڅ کله نشي کولای چې نور ترهګر ډلو کغه سیمهیز به کورنۍ وي او کڼړیواله ترهګر یوګو مخنیوي کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د داعش په نوم باندې به نورې ترهګرې ډلې او نیابتي ډلې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي توګه د پاکستان په ملاتړ باندې په افغانستان کې فعالیت کوي او دا ګواښ په ورسره بلې ډیری
د طالبانو د مهمو چارواکو په نشه کول به څه عواقب ستاسو په نظر ولري؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دی پیژي چې دغه سپېښ تر شا څوک دی. مثلا د بغداد پخواني والي نژدې ملګري په دې خبر دي چې د پیښې تر شا د چا لاس و. نو عواقب به ښه نه وي، عواقب به ښه په دې ځکه نه وي چې د دې هغه فکري سیاسي اختلافات په وسلوال اختلافات بدلېږي، او دا وسلوال اختلافات په ټوله کې د افغانستان لپاره ښه نه دی. لاکن د دې د نظام لپاره تر ټولو لوی ګواښ همدغه دی، د دې نظام که ړنګېږي او ډېر ژر چې ړنګېږي هغه به له دغسې داخلي اختلافاتو او داخلي وسلوالو اختلافاتو له کبله ړنګېږي، او د دې څرک اوس لګېدلی دی.
سیاسي شنن کې یو د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد و چې د داعش ډلې لخوا د پر طالب چارواکو د حملو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری وایي طالبان باید خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره کړیشمنی پوره کړي. ښاغلی زرداری چې په ملګرو ملتونو سازمان کې ښځې په اسلام کې کانفرنس ته خبرې کولې وویل افغانستان پرته د دنیا په هیڅ اسلامي هیواد کې ښځې له زده کړو نه دي محرومې شوې، او طالبان هم نشي کولای په افغان ښځو لګول شوي محدودیتونه د اسلام په نوم توجیه کړي. طالب چارواکو تر دې دمه د ښاغلي زرداری د خبرو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری پرون وخت د ملګرو ملتونو سازمان کې یو کانفرنس ته چې ښځې په اسلام کې په نوم جوړ شوی وو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې نړیوالې ټولنې او خپل ملت سره کړې ژمنې پوره کړي. ښاغلي زرداری ویلي د ځمکې پر مخ په هیڅ هیواد کې ښځې له زده کړو نه دي محرومې شوي، او طالبان هم حق نه لري چې په ښځو بندیزونه د اسلام په نوم توجیه کړي. ښاغلی زرداری وایي
تر هغه ځای چې د تاثیر خبره کېږي نه پوهېږم په طالبانو به اغېز وکړي که نه. خو دوی چې څه کوي اسلام هیوادونه پریږده، د ځمکې پر مخ بل داسې هیواد نشته چې ښځې او نجونې د زده کړو له حقه پکې منع شوې وي. په ځانګړې توګه کله چې دا پیغام د اسلامي همکارۍ د سازمان لخوا خپرېږي دا ښیي چې اسلام د ښځو حقونه تضمینوي. نو هیڅ ګروپ ته که هغه په افغانستان یا په بل ځای کې وي دا حق نشته چې خپل عمل د اسلام په نوم توجیه کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ په ګڼو اسلامي هیوادونو کې ښځې د رسنیو، اقتصاد او سیاست په برخو کې مهمه ونډه لري، او حتی هیوادونه رهبری کوي چې دا ښیي اسلام هیڅکله هم د ښځو د محدودولو ملاتړی نه دی. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان به طالبان دې ته تیار کړي چې په ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، ښاغلي زرداری وویل دوی د طالبانو له حکومت سره په تعامل کې دي او تل یې ترې غوښتي دي چې له خپل ملت او نړیوالې ټولنې سره ژمنې پوره کړي. د ښاغلي زرداری په باور کې طالبان کمیږي یا خپل شمنی ماتوي لومړنی قرباني به افغان ملت او ورپسې پاکستان وي. نوموړي د مثال په ډول د طالبانو هغه شمنی ته چې د افغانستان خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه استعمالیږي په اشاره وویل چې د دې شمنی د نامالي کېدو له وجې په پاکستان کې ترهګریز بریدونه ډیر شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د ښاغلي زرداری په خبرو غبرګون نه دی ښودلی، او نه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. خو تر دې مخکې طالب چارواکو په ښځو محدودیت تونه د افغانستان کورنۍ مسله بللې وه، او له نړیوالې ټولنې په کې د نه مداخله غوښتنه کړې وه. خو نړیوالو بشري بنسټونو بیا ویلي چې بشري حقونه یو کورنۍ مسله نه بلکې په ټول بشریت پورې اړه لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت نجونې او ښځې د زده کړو او کار ترڅنګ له ګڼو نورو حقونو محرومې کړې دي. په دې تړاو په کور دننه او بهر د پراخو غبرګونونو سره سره دوی د ښځو د حقونو اړوند په خپلو پرېکړو کې بدلون نه دی راوستی، او تل یې ټینګار کړی چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي. خو په دې اړه یې کوم خاص تعریف نه دی وړاندې کړی. ازادي راډیو ته غواګیاس ترنو اوریدونکو اوس مو را بولم چې تاندې څنګ خبرونه او هم دا ډول درسي سات خبرونه هم واوري.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
د جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د ژوند به مو خوشاله تیریږي د دیونه په خبره